دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام ز نو شب آشنا د دوهمې پښتو خبری خبرونه په پایل کې چې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو تاسو پام راګرځو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست معنی له حکومتي او بهرنی واسکرو سره په جنگ کې د طالبانو د بریالیتوب په باب د روسي د جمهوریت د استازي څرګندونه رد کړې دي. د امریکا د کنساس ایالت په یوې شرابخانه کې د ټوپکوالا په ډزو کې څلور کسان وژل شوي دي او د عراق د بشري حقوقو کمیسیون ویلي چې په بغداد کې د حکومت په ضد مظاهرو کې په یوه هفته کې 94 کسان وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم لرو. د ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې د ټاکنو کمیسیون باید زر تر زره د ټاکنیزو موادو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
د هغه محلاتو چې موږ سره بایومیټریکی معلومات نه وي هغه محلات موږ په حساب کې نه شاملو.
د پکتیا یو شمیر قومي مشرانو د سیمې له هیوادونو غوښتي دي چې د افغان حکومت له مالکیت پرته د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نه ګوري.
د افغانستان خلک سوله با عزت سوله وایي چې بیا مرګونه او ګوري جګړه باندې مفتنانه سو.
د امیر روغتیا وزارت په دې حال کې د زړه نړیواله ورځ لمانځي چې تیر کال د افغانستان په روغتونونو او صحي مرکزونو کې 2500 کسان د زړه له ناروغۍ له امله مړه شوي دي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټولو ولایتونو نه مرکز ته د جمهوري ریاست د انتخاباتي موادو د انتقالولو کارونه بشپړ شوي دي او د نړیوالو مشاهدینو او ناظرینو په حضور کې به خلاص شي. د پروسس لپاره به د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته انتقالیږي. د انتخاباتو د کمیسیون کمیشنر اورنګزیب امریکا غږ ته په کابل کې وویل
د منګ د پاره د بایومیټریک رای معتبرې دي او زه فکر کوم کوم سیستمونه چې ایجاد شوي دي هغه سیستمونه کولای شي چې تقلبي رایې او پاک رایې سره جلا کی او تفکیک کی.
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ابتدایي نتیجې د روانې میاشتې په ویشتمه او وروستۍ نتیجې د عقب په شپاړسمه اعلانېږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست ماڼۍ د افغانستان د پاره د روسیې د جمهور رئیس خاص استازي زمیر کابلوف هغه سرګندونې رد کړې دي چې ویلي وو طالبانو د جنگ په ډګر کې مشروعیت ترلاسه کړی دی. زمیر کابلوف د شنبه په ورځ د هند یوې تلویزیونی شبکې سره په خاص مرکې کې ویلي وو چې طالبانو د افغانستان د حکومتي قواوو او بارنیو عسکرو په مقابل کې خپل مشروعیت د جنگ په ډګر کې ثابت کړی دی چې دا د نوموړي په وینا د حکومت کمزورتیا څرګندوي. کابلوف زیاته کړه چې د طالبانو سره د مذاکراتو نه پرته په افغانستان کې سوله نشي راتللی او روسیه غواړي طالبان ماسکو ته دعوت کړي چې د سولې په اړه ورسره له نږدې خبرې وکړي. مګر په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره مهمه نقطه بیرته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل کول دي. کابلوف ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې د قدرت د نیولو په لټه کې نه دي بلکې غواړي چې د یو دیموکراتیک بهیر له لارې په مساویانه ډول په قدرت کې شریک شي. د جمهوریت ریاست د نطاق مرستیالي دورانی نن د یکشنبې په ورځ امریکا غک سره په مرکه کې د کابلوف د سرګندونو په جواب کې وویل چې د طالبانو جنگ یو نامشروع جنگ دی او هغه د جګړو په ډګر کې مات شوی دی.
جمهوریت اشرف غنی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وحیان صبغت الله احمدی له خپل وظیفې نه برطرفه کړی. دار په مطبوعاتي بیان کې راغلی چې احمدی پاکستان ته د طالبانو سفر په اړه د روسي او غیر مسؤلانه تبصرو په سبب له کاره ګوښه شو.
د افغانستان په شمال کې د سالنګونو د ساتنې او سارنې د ریاست مسؤلینو ویلي دي چې له تیرو درې شپو ورځو راپدې خوا په جنوبي او شمالي سالنګ کې واوره او باران وریږي او په ځینو ځایونو کې 15 سانتي متره واوره شوې ده. دغه ریاست نن په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د واورې د ورېدو له امله په دغه لار د لویو بارودونکو موټرو تګ راتګ موقتا بند شوی دی. د تیر شپې نه را پدې خو د توند بادونو او طوفانونو له عمله د سالنګونو 8 کیلومتر سرک یخ وهلې ده چې له دې کبله د لوی موټرو تګ راتګ بند دی. همدا شان پرون د شنبې پورې د سخت بارانونو او سیلابونو له عمله د کابل بامیان لوی لار د پروان د ولایت د غورمن په دره کې تړل شوې ده.
د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې پر احتجاج کوونکو باندې د ټوپکو ډزې کړې دي. نن نس کسانی وژلي او په سلهاو نورې ټپیان کړې دي. مظاهره کوونکو تر زیات حده پورې د مظاهرو د ختمولو لپاره د عراق د مذهبي مشرانو غوښتنې نه دي منلې. دا خلک چې لومړی د کار او روزګار او پاکو اوبو او برېښنا په شمول د بنیادي خدماتو غوښتنه کوله، اوس غواړي چې په دولتي کچه د فساد او خیانت په باب باید تحقیقات وشي. عراق 40 میلیون نفوس لري او د تیلو په دولت سرشار دی، خو اکثره خلک په فقر کې ژوند کوي. د عراق د بشري حقوقو نیمه رسمي اداره وای چې د تیرې سه شنبې ورځې راهیسې 94 کسان وژل شوي او تقریبا 3000 نور ټپیان شوي دي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د امریکا د کانزاس په ایالت کې دوه وسلوالو په خلکو ډزې کړې دي، سلور کسې وژلي او 15 نور زخمی کړې دي. د کانزاس پولیسو ویلي دي چې دغه پیښه د یکشنبه په شپه د نصاب په کلب کې وشوه او د ډزنه وروسته بریدګر وتښتید. د پولیسو یو نطاق ویلي دي چې تر اوسه د دې حمله انګیزه سم نه ده معلومه، مګر پولیسو د پیښې په ځای کې مرمۍ پیدا کړې دي چې معمولا په ښکاري ټوپکونو کې استعمالیږي.
سپینې ماڼۍ چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د یوکرین د جمهور رئیس زیلنسکي ترمنځ د تلیفوني خبرو کوم محتویات خپاره کړي، څرګندوي چې ټرمپ غوښتل خپل یو سیاسي مخالف جو بایدن ته تاوان واړوي. او په همدې اساس باندې کانګرس د هغه د قانوني مخیزې لپاره تحقیقات پیل کړي دي. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه شیر غورځنګ تاسو ته دراوړی.
په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو له خوا د مازوزولو د بهیر په برخه کې د جګړې په حالت کې دی. د کانګرس دیموکراتان په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ هغه ټلیفوني خبرو باندې په ټینګه تمرکز کوي چې هغه د اوکراین له ولسمشر سره کړی دی او د هغه مرسته غواړي چې د ده د سیاسي سیال دیموکرات جو بایدن په برخه کې ناوړه معلومات برابر کړي. خو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې سیاسي جنجال له پیل راهیسې په دې ټلیفوني مکالمه کې ناسمې او نامناسبې غوښتنې ردوي او وایي چې د ده خبرې په بشپړه توګه مناسبې وي. په هیواد کې د سیاسي اختلافاتو په ځانور هم خړ پړه شوې ده او د دواړو خو احساسات هم زښت ډېر لوړ دي. ویلیام ګلیسټن د بروکنز انسټیټیوټ کې ماهر دی. هغه وایي کې دای شي د مازوزولو د بهیر د دوام له امله د سیاسي تفرقې فاصله نور هم زیاته شي. ویره دا ده چې په بل اور باندې د تیلو د شندلو کار ورنه کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیون غږیګو. د اوتریش پولیسو ویلي دي چې 15 سیلانیان د کزبوهیل په غرنی تفریګه کې نن د یکشنبه په ورځ وژل شوی دي.
د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزارت ویلي کوشش کوي چې د سودان نوم د ټیریزم له نړیوال تور لیست نه وباسي. په دغه لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ټیریزم پښتیبانی او سرپرستی کوي.
د چین پاوز نن د یکشنبه په ورځ په هانګ کانګ کې د حکومت مخالفو احتجاج کوونکو ته خبرداري ورکړی دی چې د پاوز بارکونو ته نږدې ورنشي. یو شمیر کسانو په هانګ کانګ کې میش د چین خلکو د ازادۍ د پاوز بارکونه د لیزر په شعاع روښانه کړل.
په پاریس کې د پولیسو د یو مسلمان افسر په ډزو کې د څلورو پولیسانو د ویشتلو وژلو وروسته د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ خپله ناکامي ومنله، خو له استعفا کولو نه ډډه وکړه.
د شمالي کوریا هیئت په قهر او غوسه د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو سره په لوړه سطح د اتمي پروګرام په حق له مذاکراتو نه ووت او د پونګیانګ د هیئت مشر وویل چې د واشنگتن د انعطاف ناپذیر روش له امله ډیر مایوسه ده. د شمالي کوریا هیئت د شنبې په ورځ د سویډن د پایتخت سټاکهولم نه د باندې د یوې ورځې لپاره مذاکراتو نه وروسته خبریالانو ته لنډه مطبوعاتي بیانیه ورکړې ده او دا خبره تشریح کړې ده چې شمالي کوریا ولې د متحده ایالاتو سره د مذاکراتو نه په شا شوه. د سو میاشتو ځن نه وروسته په دومره چټکۍ او سرعت د لومړیو پر محتوا مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته اوس د دې خبرې امکان پیدا شوی دی چې شمالي کوریا به خپل لمسون کې حرکت غړندي کې. شمالي کوریا څو ورځې مخکې د منځني واټن نوي بالستیکي توغندي امتحان کړل چې لیوي تحت البرینه وشتل کېده شي.
په ټونس کې نن پارلماني انتخاباتو شو. د معتدل اسلامي ګوند النهضه او د یو بندشي شتمن کاندي ترمن مبارزه کې ده. د رایو اچونو د امنیت ټینګول لپاره په ټول هیواد کې تقریبا 3000 پولیس او عسکر موظف شوي دي. د مدیترانې د سمندر په څنډه کې واقع د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د رایو اچونکو لپاره اقتصادي اندېښنې تر ټولو مهمې موضوعګانې دي. په 2011 میلادي کال کې د عربو پاڅون هم په ټولیس کې پیل شوی و، او د شنبې په ورځ د تایلند د ملي پارک په ډنډ کې یو شمېر فیلان ورزیدلې، شپږ مړه شوي دي او د پارک محافظینو دوه ژوندي وژغورل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د ثبت شوو شکایتونو لویه برخه مستند شوې نه ده، او پر نتایجو باندې به د پام وړ اغیز ونه کړي. د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا شکایتونو په اړه څېړنې روانې دي، او تر راتلونکي 14 ورځو به یې نتایج اعلان کړي. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ورځ د درغلیو، سرغړونو او تخنیکي ستونزو په تړاو څه باندې 3500 شکایتونه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیالې زرمینې کاکړ امریکا غږ ته وویل د شویو شکایتونو په اړه په کابل او ولایتونو کې څېړنې پیل شوي، او دا پروسه به تر راتلونکو 14 ورځو پورې بشپړه شي.
ټول بررسی د ولایتو بررسی خلاص شي او نتیجه اعلان شي. تر اوسه پورې چې بررسیان شوي دي، د مستند عمر بول 3% نه کمتر دي مستند. خو زه فکر کوم چې دا به دومره تاثیر ونه لري په روان باندې، د انتخاباتو په روان باندې، ځکه چې اکثر شکایتونه چې مونږ بررسی کړي دي مستند نه دي، او د مستند عمر ډېر کم دي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه وړاندې له ناظرینو، د سار بنسټونو، رسنیو او خلکو څخه غوښتي وو چې په انتخاباتو کې هر ډول سرغړونه، درغلي او نور ستونزې مستند کړي، او له هغې وروسته خپل شکایتونه کمیسون ته وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د مهالویش پر اساس ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د تلې یا میزان په 20مه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ویاند زبیح الله سادات امریکا غږ ته وویل چې کمیسون د مهالویش په اساس پر ټاکلي وخت د جمهوری ریاست انتخاباتو د نتایجو د اعلان لپاره بشپړ چمتووالی لري.
په دې شرط باندې چې نور اړوند بنسټونه لکه ټاکنې شکایتونو کمیسون هم په خپل وخت ټول شکایتونو ته رسیدګي وکړي، او دته مغه ټایملاین مطابق هغه خپل د بررسۍ او پایلې د موږ سره شریکې کړي. زموږ همکاران هم کار کوي تر څو په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي او وروستۍ پایلې اعلان کړو.
د ښاغلي سادات پر وینا د ثبت شوو شکایتونو شمیر د پخوا په پرتله خورا کم او تقریبا یو شان دي، چې څېړلې زیات وخت اړتیا نه لري. خو بلخوا له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ثبت شویو شکایتونو څېړل اسانه کار نه دی، او زیات دقت ته اړتیا لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تر اوسه ثبت شوي شکایتونه کټګوري بندي کړي نه دي.
دمو پښتنه د دواړو کمیسون څخه دا ده، یو خو د شکایتو کمیسون باید زره حداقل دغه اسناد او دغه شکایتونه کټګوري بندي کړي، او هغه چې لومړیتوب ده ورته او باید مستقیما تاثیر کوي هغه باید زرته زره د سیرو لاندې ونیسي په شفاف ډول باندې، د ناظرینو او د کاندیدانو د کوم څوک سره پیندي دا قضیه کې د دوی په حضور کې تر څو عدالت تامین شي، او دوی به دغه تاریخ د شپږیسم د میزان ته معتبر نه شي چې په دغه تاریخ به کمیسیون ته ولېږي، ځکه چې دغه تطبیق او هغه اجرایي کول هم کمیسیون لپاره وخت غواړي.
ښاغلی رشید زیاته کړه که چیرې په ځینو مراکزو کې د رایو د باطلولو مسله مطرح کیږي، نو د شکایتونو کمیسیون په یوازې سر دا پریکړه نشي کولای، او باید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون یوه کمیټه جوړه او د رایو د ابطال په تړاو ګډه پریکړه وکړي. هغه ټینګار وکړ که دواړه کمیسیونونه پر وخت اقدام ونه کړي، نو د تلې په 20مه د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانولی نه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د پکتیا یو شمیر قومي مشرانو د سیمې له هیوادونو نه غوښتلي چې د افغانستان حکومت له مالکیت پرته دی د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره نه ګوري. دوی په طالبانو غږ کړی چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د روان جنګ پای ته ورسئ. په همدې اړه پاموکې د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
د پکتیا د غلزګونو قومي مشرانو په یوه غونډه کې وویل چې د افغان حکومت له مالکیت پرته دی. د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې نه کوي. دوی پاکستان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته په اشارې سره وویل پرته له دې چې د افغان حکومت نظر واخلي، د خپلو ګټو په خاطر یې له طالب استازو سره لیدو کتو ته ادامه ورکړې ده.
د افغانستان خلک سوله با عزت سوله وایي، چې بیا مرګونه او کونډې رنډې یتیمان غریبان او ګواري جګړه باندې مفتران شو. بهرني همسایه ممالک چې دوی خو ګټې چوپندي دا به تر څو پورې چا ته غوږ نیسو چې تو درې خلیلزاد څه وایي، تو درې د پاکستان وزیر خارجه به څه وایي. دوی روس بیگا تاسی پی کرو دی روس وزیر دی مرد پر دول آناناتو باندی پی گی زیدا نرازی مرد تنور دی شرم خبر ادا.
او روس تل هاگا چه دی امریکا متحد و ایالات و ولسمشر دانالد ترامپ لطالبانو سر نگدی یو کلل مذاکرات مدو و بلل، دی طالبانو سیاسی استازو روسیه، ایران، چین او پاکستان تا سفرو نکردی او دی دغو هیوادونو لو چارواکو سرای پر افغان سولی خبری کردی دی. د پکتیا د نننې غونډې ګډونوالو په وینا لو دی کبله چې جګړه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ده، لازم بولی چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو له لارې روان جنگ پای ته ورسوي.
دا کوم خارجان ته غوونی سو دیغو زمند نه وزن کیږي، دیغو کورونه نه رنګيږي، یوغو ته ورانې نه راځي، ورانې واسي د مخاورې ته روانې دي، ځوانان واسي زمند د خاورې شهیدانې کی، ځوان کشر کله دې خوا دې کله هغه خوا دې په سلګونو حتی تر دو سوونه پور پورې د ورځې په شهادت باندې رسي او مري. دا مندې لري، دا پلانونه لري، دا خوندې لري، دا اولادونه لري، دا ناموسونه لري، خو نما د تا نم لري نه دي.
د پکتیا د قومي مشرانو پر حکومت او حکومت پلو ځواکونو هم غږ وکړ چې په نظامي عملیاتو او بریدونو کې د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
په جګړه کې دی خیر وي نو دا ملت نه وځي، دا لاندې په مارې مت کوه، د دې ملت بچان مه وځي، دا خپله چوکۍ کې د بقا دې مګونو چې د افغانانو بچان دې مړ شي.
د پکتیا دغه قومي مشران داسې محل له ګاونډیو هیوادونو څخه پر افغان سولې د نه غږېدو غوښتنه کوي چېرې طالبانو یوه پلاوي تازه اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
طالبانو او د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې سره لیدلې دي. د رپورټونو له قراره دوی په افغانستان کې د سولې په مسلې نه بلکې د بندیانو په خوشی کولو غږېدلې دي. زیبا خادم لک مخ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی د خبریال حسن خان سره په همدې باره کې مرکه کړې.
تاسو مهرباني وکړئ دغه موږ ته ووایئ حسن خانه چې د دې غونډې نتیجه څه شوه. د پاکستان په وساطت باندې د طالبانو او همداشان د زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې وشوې او داسې رپورټونه راغلل چې دوی د بندیانو په خلاصېدو غږېږي، هغه هم د امریکایي بندیانو.
بالکل، تا کوم رپورټونه چې دي د دې بعضې خو داسې چېرې د طالبانو سرچینې چې کوم دی هغوی هم د دې د اقرار کړی دی، پخلی کړی دی چې د هغوی څه مشران چې په خاصه توګه دوه پکې سینیئر مشران دي، دغوی بشمول چې کوم دي دولس کسان چې دي هغه پری خوشی کړی شوی دي.
او به تاسو ویل دولس کسان دا دوه تنه مشران دا څوک دي؟ نمونه راغلی دي، معلومات شته؟
اوس پورې چې کوم نمونه رسنو لاره راغلی هغه دا دي چې یو خو مولوی عبدالرحیم دي او یو مولوی رشید په نوم باندې چې دا دي، یو د کونړ گورنر پاتې شوی دی، بل د نیمروز پاتې شوی دی. خو دوی دا وایي چې یاره د اسلام آباد کې چې د دوی دا خبرې اترې شوي دي، نو په دې کې د قیدیانو په خوشی کولو باندې یا په دې په حواله سره کافی پرمختګ شوی دی. زه دا ګڼم چې څنګه دا وشو نو د دې مطلب دا دی چې دا بل د دوی چې کوم اهم ډیمانډ او هغه د حقانی نیکورک چې کوم انسکانی هغه بار کوم دا خبره راځي چې یاره دوی د هغه د خوشی کولو ډیمانډ هم کړی دی. هغه تو سپته چې هغه د افغان ګورنمنت سره چې کوم دی اغي د غوی په جیل کې دی، نو لګ پدې کې وی دا مسله ده چې افغان ګورنمنت له پدې سيزون باندې په دې سره منلو ته تیار نه دي. خو دا کمی خبرې چې شوې دي په اسلام آباد کې پرون ټول ورځ چې کوم دی هم دغه حواله سره د طالبانو او د زلمی خلیزاد او دغه سره چې کوم سلو کسیزا ټیمو د دې ترمنځ په دې حواله سره خبرې شوې دي او کافي پرمختګ شوې دي په دې خبرو.
حسن خان دا دولس کسه د کوم زندان نه خوشې شو؟
ګوره اوس رپورټ راځي د افغانستان کې خوشې کړی شوی دی. نو یو خدای دې چې باګرام نه دی اوس نور د کوم ځای نه خوشې کړی دی دا نه کنفرم نه دی. خو دا افغانستان نه خوشې کړی شوی دی، پاکستان نه دی یا د بل ملک نه دی.
او دا د امریکایي بندیانو خبر چې راغلی و چې دوا امریکایي استادان بندیان دي، دلته سرنوشت معلوم شو
اوس په اړه دغه باره کې وی چې هغه طالبانو نه دی خوشې کړی اوس خوشې کړی شوی دی. یو خدای دې چې دا هندستاني چې کوم نېشنل دی د دې باره کې خبرونه دي کنفرم نه دي. د امریکایانو باره کې ما په خیال هغه باندې لاوس پورې طالبان ځکه نه دي تیار چیرې دی بغواړي چې ځکه چې دغه امپورټنت دام ډیر ځات اهم دي. او بل تر څه چې ما وګورم چې دره د حقانی نت ورک کوم سینیئر یا مشران دي انس حقانی په خاص توګه داغي حواله سره طالبان ډیر ځات زور اچي چې هغه هم راخلاص دي.
دغه د انډین نېشنل خبره چې تاسو وکړه د کینور لګ معلومات لري جزئیات لري
دغه صرف دومره ویل کیږي چې دا انجینیئرز وو مختلف دي د هندستان حکومت چې کوم پروجیکټس په افغانستان کې هغه باندې کار کوي نو دا درې وانه چې کومه دا انجینیئرز دي. نو ډیټیل په دې حواله سره نه راغلی، صرف دومره خبر دي چې ویلي چې هغه د دولس کسان طالبان چې خوشی شو دا غوي بدله کې دا درې کسان خوشی کړی شوی دي.
ښه، نو د سیبل خبر هم موږ ترغه چې طالبانو او د خلیزات ترمنځ خبر شي وي دي، دا ټول خبرې پام دی بار کوي
دا کله د دې د خبرو تر دا سلسله چې کوم دی چې دا منقطه شوی دی. نو هر طرف نه دا یو دغه وو چې را دادی دوباره شروع شو په خاص توګه هغه ملکونه چې په هغه کې پاکستان، چین او روسیا شامل دي. د دې هم دا طالب هم پرون کتا شو د زمیر کابلوف چې کوم دی یو انټرویو راغلی و کاغه تاسو کتلې په هغه کې مغوی دا وی چې کله طالب مشران ماسکو ته راغلی وو د مذاکراتو د منقطع کولو نه پس هغه یلته ویلو چې دا غویم دا زغواړي چې را دا پروسس چې کوم دی دا پروسس چې کوم دی چې دا په مخ کې لاړ شي او د امن طرف ته. نو دا غینم دا پته لګی چې طالب هم دا غواړي، امریکا، چین، پاکستان او روس هم دا غواړي چې دا کوم سلسله د ډونلډ ټرمپ ډیر ناڅاپي چې کوم دی دا منقطع کړي و نو چې دا دوباره رژیم شو. نو په دې دا پرون چې اسلام آباد کې کوم ټول ورځ د امریکایي استازو د طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې دي، نو په دې کې خو د بندي د قیدیانو د خوشی کولو په دې حواله سره خبرې غیر خبره ده. خو یو پروګرس مونږ تخکاری یو پیشرفت شوی دی چې طالبانو دا نه دي منلي چې مونږ په غي خبرې کړې دي. اهم موضوع چې کوم واغه دا و چې څنګه د مذاکراتو یا د خبرو اترو د عمل چې کوم دی دا دوباره ټریک باندې راولي.
ډیر زیات مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
زمان غږ د واشنگتن د استډیو ناوري. د امریکا روغتیا وزارت په داسه حال کې د زړه نړیواله ورځ مانځي چې تیر کال د افغانستان په روغتونونو او صحي مرکزونو کې 2500 کسان د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوي دي. لیمینیازې له کابل په همدې اړه رپورټ را لګلې.
د امریکا وزارت وایي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغۍ له امله مړینه په ټوله کې د غیر ساري ناروغۍ او د مړینې یا ویشت په سلو کې برخه جوړوي. د امریکا وزارت د زړه نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځله چې تیر کال د افغانستان په صحي مرکزونو کې 2500 کسان د زړه د حملو له امله مړه شوي دي. د امریکا وزارت مرستیال ډاکټر مموسی زیور د یکشنبه په ورځ وویل چې د زړه ناروغۍ له هغو اختلالاتو څخه دي چې هر کال ولسه شویار 15 په سلو کې د نړۍ خلک وژني.
ډیره مهمه خبره دا ده چې مونږ ټول اسهان ته مونږ لاسرسي په دې ولرو چې یعنی ټولو لپاره مونږ یو عامه پوهاوی کمپاین ولرو. که مونږ کورونه کې یو یا په کلی ولسو باندو هر ځای کې یو مونږ دوی ته دا خبره واضح کو ځکه چې وقایه ډیره اسانه ده او مخصوصا مونږ کولی شو چې ډیر دا خطرناکه بیماری د وقایې په صورت د وقایې سره مونږ دا د منځ یوسو.
بل خو د نړۍ د روغتیا سازمان یا WHO وایي چې له دې منځنه هدف دا دی چې د خلکو معلومات زیات شي او دا ژمنه وشي چې په دې برخه کې زیات کار وشي او خلکو ته خدمات وړاندې شي. د دغه سازمان استازي ډاکټر نجیب الله صافی وویل چې د خدماتو د ارزې په پروګرامونو د شفاخانه او د روغتیا په اساسي خدماتو کې چې له 2003 کال راهیسې وړاندې شوي د زړه د مرضونو تداوي په نظر کې نه ده نیول شوې، خو هغه زیاته کړه چې له 2013 کال راهیسې دا دواړه پروګرامونه مدغم شوي او د زړه د ناروغیو تداوي او وقایې ته پاملرنه شوې ده.
در ای مجموعه خدمات سی جدید
په نوو صحی خدمتونو کې ډیره پاملرنه د غیر ساري د زړه ناروغیو وقایې ته کیږي، خو لا هم په دې برخه کې عملی اقدامات نه دي ترسره شوي.
انوس هم اقدامات عملی صورت نه گرفته.
ډاکټران وایي چې د سالم خوراکي رژیم درلودل، فزیکی فعالیتونه، د وینې د فشار معاینه کول او له الکول او نورو نشه یي توکو څخه لرې والی هغه کړنلارې دي چې د زړه د حملو په وقایه کې مثبت ثابت شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ننګرهار اچین کې د بندر درې 95 سلنه خاوره حکومتي ځواکونو نیولې ده. پاک لپامو کې د ذبیح الله غازی رپورټ ده.
د اچین په بندر کې د پیل شوو عملیاتو یوه میاشت په پوره کېدو ده. چارواکي وایي د دغې درې 95 سلنه ځمکه نیولې او په پاتې سیمو پسې مور روان دي. حکومتي مقامات وایي بندر د داعش ډلې لومړنۍ پناهګاه او دغه دره د ټول اچین 15 سلنه خاوره جوړوي. د ننګرهار د والي ویانتا الله خوګیاڼی وایي ایله 15 سلنه خاوره لا پاتې ده چې حکومتي ځواکونه د نیولو په هڅه کې دي.
اوس د لومړنیو پړاوونو کې د ملي اردو ځواکونو له لورې ځینې سړکونه چې هلته مننه ځای پر ځای شوي وو او ویجاړ شوي وو هغه د ملي اردو ځواکونو له لورې تګ راتګ ته برابر شول، یعنې هغه لومړنۍ جوړونه ترسره شوه. همدارس ښوونځي چې دوی پکې حتی سروي تړل هغه هم پاک شوي دي او د زده کوونکو پر مخ لومړنیو چارو کې درې پرانستل شوي دي. ځینې کورونو کې چې مینونه ځای پر ځای شوي وو هغه هم د ملي اردو ځواکونو له لورې پاک شوي دي او اوس کولی شي چې هلته خلک لاړ شي خپلو کورونو کې ستانه شي.
که څه هم رسمي سروې لا نه ده شوي چې پاچین کې د شوي ویجاړۍ اندازه معلومه کړي، خو چارواکي وایي تیرو څلورو کلونو کې سلګونه کورونه ړنګ شوي او د ژوند ډېرې اسانتیاوې تباه دي. ولسي خلک وایي حکومت دې ورته دغلته بیا ځلې د اوسېدو زمینه برابره کړي.
موږ د حکومت نه دا غوښتنه کړو چې بیرته دا وطن هماغسې را جوړ کړه. حکومت زموږ مور او پلار دی او بیرته د دې وطن ته توجه وکړه او ملي پاڅون سره د ښه کومک وکړه، ښه تجهیزات وسلې راوله ورکړه. د همدغو برکت دی چې د اردوی ملي او دا د پاڅون والا راغلي دي دلته.
چارواکي وایي په بندر کې د سیمه ییزو پاڅونوالو یولس پوستي او دوه قرارګاوي آبادۍ چې د ځایي خلکو امنیت خوندي کوي او هڅه کوي پولیس او پوځیان هم ځای په ځای کړي. د ننګرهار د والي ویاندوایي چارواکي به ډیر زر دغې درې ته ورشي او هغه پروژې به اعلان کړي چې د سیمې د خلکو اړتیا وي.
دوهم پړاو کې بچین ولسوالۍ ته یو سفر ولرو. د دې سفر پر مهال به ټول سکتوري ادارې زموږ سره حضور ولري او هغه اداره چې په هر برخه کې چې د پاره کوم پروګرامونه لري عملته به عملاً خلکو ته اعلان کړي او عملي چارې پیل کړي.
له دې سره سره د اچین دوه نورې درې عبدالخیل او مامند لري پرتو سیمو کې لا داعش وسلوال شته دی.
د څو خبرونو غټه کې د افغانستان په شمال کې د سالنګونو د څارنې د ریاست مسؤلین وایي چې له تیرو درې ورځو نه په شمالي او جنوبي سالنګ کې واورې ورېږي او د واورې د ورېدو له امله په دغه لویه لار باندې د لویو بار وړونکو موټرو پر تګ راتګ باندې بندیز لګېدلی. د امریکا د کنساس په ایالت کې دوو وسلوالو په خلکو ډزې کړې دي. څلور تنې وژلي او 15 کسان یې ټپیان کړي دي. د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې پر احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړلې او 19 کسان یې ووژل، په لسهاوو کسان نور زخمیان شوي دي. د عراق د بشري حقوقو نیمه رسمي اداره چې د پارلمان سره تړلې ده وایي چې د تېرې سې شنبې راهیسې 94 کسان وژل شوي او له 4000 نه زیات زخمیان شوي دي. په پاریس کې د پولیسو د یو مسلمان افسر په ډزو کې د 4 پولیسانو له ویشتلو او وژلو وروسته د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر نن د یکشنبې په ورځ د خپل ناکامي ومنله، خو د استعفا کولو نه انکار کړی دی. د اتریش پولیسو ویلي دي چې 15 سیلانیان په یوه غرنۍ تفریحګاه کې په ډله ییزه توګه باندې وژل شوي دي. د چین پوځ په هانګ کانګ کې د حکومت مخالف احتجاج کوونکو ته خبرداری ورکړ چې د پوځي بارکونونه لرې وسي. یو شمېر مظاهره چارو په هانګ کانګ کې مشت د چین د خلکو د ازادۍ د پوځ بارکونه د لیزر په شعبه باندې روښانه کړل او د شمالي کوریا هیات په قهر او غصه د شنبې په ورځ له متحده ایالاتو سره د سویډن په پایتخت سټاکهولم کې له مذاکراتو نه ووت.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پختو خبرونه هم په همدې ځای پاتور رسیده په لاندې شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي اوریدل مهیروي مننه چې تر دې شبین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدل تر بیا خدای منشه.